اوردونکو ته مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې وخت اورځي 12 بجې شوې نن د ګل ورځ د 2015 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې بواری په وزیرستان کې د پوز بمباری د ولسمشر اوباما هند ته سفر د چین او پاکستان د دفاعي اړیکو او په پښتونخوا کې د سکولونو د امنیت په اړه ریپورټونه لرو. لومړی وردو شاهین بنیری ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
وزیرستان په د تاخیل سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو په تازه بمباری کې 15 وسلوال وجري دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د اتوار په ورځ په نوې ډیلی کې د خبرو اترو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو لا پیاوړي کولو ژمنې کړې دي. او د پاکستان د فوج مشر جنرال لایل شریف چین ته د خپل دوردنی سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمېر لوړپوړو پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د خبرونو تفصیل. پوز وایي د وزیرستان په د تخیل سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو په تازه بمباری کې 15 وسلوال وجري دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د اماړیکو د سانګي یا ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې دا شوې ده چې پوځي جنگیل وتکو په د تخیل سیمه کې د وسلوالو پټنځایونو په نخه کړي دي او د ځینې بهر ملکی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وجري دي. مشال لیډو سره د خبرو په وخت ځایي خلکو هم سیمه کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی. ولې د خپل واکه سرچینو نه د وژل شوي کسانو د ټیک شمیرې په اړه څه نه دي ویل شوي. پوځ وایي تیر کال د جون په میاشت کې پیل شوی د ضرب عضب په نوم په پوځي عملیاتو کې تر اوسه 2000 وسلوال وژل شوي دي او خواوشا 200 امنیتي سرتیرو پکې ژوند بیرلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د اتوار په ورځ په نوې ډیلی کې د خبرو اترو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو لا پیاوړي کولو او ستراتیژیکي ملګرتیا مخ پر وړاندې بوتللو ژمنې کړې دي. د سینن د یو راپور تر مخه دواړو مشرانو په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته د بنا په وخت ویلي چې دوی دواړو هیوادونو ترمنځ په یو داسې معاهده کولو پرمختګ کړی کوم چې به امریکایي کمپنیو ته په ولسي جوهري منصوبو کې هند سره د مرستو کولو لار هواره کړي. خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اوباما وویل موږ ژمن یو چې د دې معاهدې په بشپړه توګه د عملي کولو په لور ګامونه واخلو. رویټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې نن به ولسمشر اوباما د هند د جمهوریت د ورځې په دستوره کې د مشر میلمه په توګه برخه اخلي او د وزیر اعظم مودي سره به د ریډیو د یوې ژوندۍ خپرونې کوربتوب هم کوي. د میډیا د راپورونو تر مخه نوې ډیلي ته د ولسمشر اوباما د سفر په موخه د امنیت ساتلو لپاره 40,000 امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړل شوي دي او په پلازمینه کې 45,000 کیمرې لګول شوي دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف چین ته د خپل دوردنی سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د فوج د اماړیکو د سانګي ISPR د خبر پاڼې تر مخه نوموړي د اتوار په ورځ په بیجینګ کې د چین د فوج د مشر جنرال کی جیانګو سره ولیدل او ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او دفاعي چارو خبرې وکړې. جنرال لاهل شریف په بیجنګ کې دغه په اعزاز کې د ترتیب شوی ګارډ اف انر معاینه هم وکړه او د چین د پوځي کمیشن د مرستیال مشر جنرال فین سره یې ولیدل. د ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټوټر پاڼه په پیغام کې ویلي دي چې د چین فوجي قیادت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان سره د مرستو باور ورکړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر د حکومت مخالف مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښته وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو مخه لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په قاهره کې چې پولیسو یو ځل بیا د مظاهره چانو پر ضد له زور څخه کار واخیست پرون ماښام هم د ډزو اوازونه اورېدل کېده. د روغتیا وزارت یو بیان ویلي په ټول مصر کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ډېرې مرجوبله د قاهرې په متریه نومې سیمه کې چې د اسلام پالو اکثر مرکزونو پکې دي پیښې شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې هرمونو ته نږدې وستوارو له یو موټر څخه د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ او دوه پولیس یې ووژل. د مظاهرو ضد پولیسو چې پوځیان هم ورسره وو پرون تحریر چوک ته ورغلي ټولې لارې بندې کړې دي. دوه نور کسان هم دغه بم په 14 کې ووژل شو چې دوی په خپله غوښتل خښې کې. په پرونین خطو کې چې په مصر کې د خلکو د پاسون له سلورمې کلیزې سره په یو وخت کې پیښیږي لسګونه نور کسان ټپیان شوي دي. د یونان د سخت دریځې کیڼ اړخې ګوند سریزا مشر په پرونیو عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه اوښتی دی. الیکس سپراس د سریزا پلویانو ته په داسې حال کې وینا کوله چې د انتخاباتو د کمیشن لخوا خپرو شویو لومړنیو نتایجو ښودل چې د ګوند په سلو کې شاوخوا شپږ دېرش رایې ګټلې دي، په داسې حال کې چې د وزیر اعظم انتونیوس سمارس محافظه کار ګوند په سلو کې شاوخوا اته ویشت رایې ګټلې دي. نوموړي زیاته کړه چې یونان به د پورونو د پرې کولو لپاره د یوې ګټورې معاملې په اړه له نړیوالو پور ورکوونکو سره خبرې وکړي. سپراس غواړي چې د یونان د درې سوه اووه پنځوس میلیارد ډالره پور په اړه د پور ورکوونکو سره خبرې وکړي او ژمنه یې کړې چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لانجمنو اقداماتو ته به د پای ټکی کېږدي. په دوه زره اتم کال کې په یوروزون کې په شاملو هیوادونو کې له اقتصادي کړکېچ وروسته په یونان کې د بیکارۍ کچه په سلو کې شاوخوا پنځه ویشتو ته لوړه شوه او اقتصاد یې سخت زیانمن شو. او د یوکرین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکټي حملو وروسته چې دېرش کسان یې ووژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه. ولسمشر پیترو پروشنکو دا برید چې همدارز له نوي زیات کسان پکې ټپیان شول د بشریت پر ضد جرم بللی، خو ویلي دي یوکرین په مینسک کې د سپتمبر میاشتې د سولې تړون ته ژمن دی. د یوکرین د دفاع وزیر ویلي چې د شنبې په ورځ په ماریوپول ښار د روسپلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د توغندیو درې بریدونه شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي چې توغندي د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو څخه وشتل شوي دي، خو بلتون پال وایي چې دا توغندي د یوکرین پوځ وشتلی دي. او اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه اتیا پیسې خرڅېږي. دا شان یو پونډ په یو سل دوه پنځوس روپې او یو سل دوه پنځوس روپې پنځه پیسې، یو یورو په یو سل څوارلس روپې پنځوس پیسې او یو سل څوارلس روپې پنځه اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپې او اویش روپې پنځه پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپې اویا پیسې او اویش روپې پنځه نوي پیسې، او یو افغانۍ په یو روپې درې شپېته پیسې اغستې کیږي او په یو روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي سلی رشتو گھنٹو کې با کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې د خال خال وریز او د شپې د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه او کمه منفی نه درجه، پیښور او بنو کې پنځه لس او درې درجه سینټی گریډ پوری وي.
اذونکو خبرو مول مشال ریډي وردل چې شاهین بنری وړاندې کول او د غرنګې د کرنسي او بیو د موسم حال درته ریاض مساخل وړاندې کو په دې غړي کې بوري. اوس وای د وزیرستان په د تخیل کې 15 دیر شو سلوال وجل دي. نن د خبر پښتونخوا نن د خبر به کور شوی خلک د گورنر هاوس مخ ته احتجاجي مظاهره کوي. امریکای ولسمشر اوباما چې د محل په هند کې دی وایي له هند سره د ولسی جوهري تړون په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خطک په دغه اړه وایي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مظاهره کړې چې په ارزي توګه د شمالي وزیرستان کې لپاره منظور شوی یونیورسټي دی اف آر بونو څخه منتقل نقل شي.
د میر بچون تباه شول، د میر د بچون تعلیم تباه شو، نو میر د گورنر تا او وزیر الله تا او وزیر اعظم تا د درخواست کی چې د میر بچون د میر مستقبل دا مزید نه تباه کوي.
او د پښتونخوا په لکه مربوط کې ولز د خپل بچو د سکولونو د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي.
چې څور د تاسو والے باندې د ټول سره دا خطر دی، نه نو په دې کې د شخص سوار دا چې دا سمې د کوم څه ور کې اوسه چې موږ هم څو مانو سره دا واقعیا پیښ
شو. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال له سره اوسه. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان فوجي چارواکي وایي چې د هیواد د جنگي الوتکو د اتوار پر ورځ افغان پولیسو د شمالي وزیرستان په داخلو کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه پنځه دېرش مسوکه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې پر پاکستاني او طالبانو سربېره بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پېښوره د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې وو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د یکشنبه پر ورځ دا وخت افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د میشتو زخدري وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې پر پاکستانیو طالبانو سربېره په دې سیمه کې میشت بهرني جنګیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په باب یې څه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط د پاکستان پوز وایي چې دا هوایي بریدونه یې د دقیقو استخبارات معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په دې کې د وسلوالو ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون په 15 نیټه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته چټک شوي چې پاکستاني طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په بېلابېلو قبایلي سیمو او همداراز د هیواد په ډیری خارونو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړې کړې ملي کړنلارې له مخې تلاشي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د سلګونو سخت دریځ وسلوالو او د هغوی د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. که څه هم د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوې دا کوي او وایي چې د دې سیمې 90 سلنه برخې له ترهګرو پکه کړې، خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوست اداو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو د بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شي. دا یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله خپلواکو او ځایي سرچینو د پاکستان په هوایي ځواک کې د وژل شوو ترهګرو شمیر دا پخلی نه دی کړی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تصویر مشال ریو پرونه وری اور دن کو د خبر ایجنسی اسی دور د خبر ایجنسی کډوالو د خبر پختونخوا کې وی مظاهره کړی دا او له حکومتې غوښتنه کړې چې دوی ته دي ټولي اسانتیاوي برابر کړل شي. په دې اړه زمونږ د خبريال خالد خان دا رپورټ وو.
دا مظاهره چې احتجاجي پرلت په نوم ورکړل شوې دي د جماعت اسلامي خبرې جنسي له اړخه دغه مظاهره وکړي او دا د گورنر هاوس په خبر کې چې کوم د گورنر ماڼۍ ده هغه مخې ته چې کوم روډ دی کوم سړک دی په هغې باندې دا پلان شوی ده. دا به د پېښور پریس کلب نه به دغه احتجاج کوونکي چې زیاتر به په کې د خیبر ایجنسۍ نه کوم بې کوره شوي خلک دي یا کوم کډوال هغوی به په کې ګډون کوي او د دې غوښتنه دا ده چې د خیبر ایجنسۍ نه چې څومره خلک بې کوره شوي دي هغوی دې نه صرف په باعزت طریقې سره خپل کورونو ته واپس ولېږل شي، بلکې حکومت دې د دې واپس تلو لپاره ټول هغه خلک پوره کړي کوم چې دې ژمنه کړې ده وخت په وخت کړې ده. دا حکومت طرفه مخکې یو نیټه مقرر شوې وه چې د جنوري په 15 تاریخ به دا کډوالو د خیبر ایجنسۍ کوم کډوال چې دي کوم سیمو کې چې امنیت بحال شوی دی نو هغه به شروع کېږي، خو تر اوسه پورې دغه فیصله اونه شو په دغه باندې عمل اونه شو. نو دغه زور لګول شوی دی دا د جماعت اسلامي له اړخه او دا کوم د پاکستان تحریک انصاف یا د عوامي نشل پاتې بلکې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغې وخت په وخت دغه د حکومت نه غوښتنې کوي چې دا خیبر ایجنسۍ او بیا دا قبایلي سیمونه لکه لار شمالي وزیرستان نه جنوبي وزیرستان نه دغه نور څومره چې کډوال شوي دي څومره خلک بې کوره شوي دي حکومت کې د دې د واپس کړو لپاره یو نیټه اعلان کړي. تر اوسه پورې دغه نیټه نه اعلان شوې.
دغه مشاله دوه خبري اله خالد خان تاسو ورته چې نن د خبري ایجنسۍ بې کوره شوي خلک د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دغه رنګي دغه څومره هم چې سیاسي ګوندونه دي او دغه کډوال دي غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د واپسۍ نیټه وټاکي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امحال د هند په سفر دی. اوباما به نن د ګل په ورځ د هند جمهوریت د ورځې په مناسبت په غونډه کې د ځانګړي میلمه په هیڅ برخه اخلي. د هند جمهوریت د ورځې په رنګارنګ دستوره کې به د هند پوځي قوت د خودلو سره سره د هند کلتوري رنګارنګۍ بېلابېلې څرګندونې کیږي. د سی این این د یو راپور له مخې دواړو مشرانو په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویلي چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو داسې معاهده کولو پر مخته کړی کوم چې به امریکایي کپنو ته پا په ولسی جوهری منصوبو کې هند سره د مرستو کولو لار هوار کړی. همداراز دا چې دا سفر د هند او امریکا ترمنځ د دوړخي زړی کو ترڅنګ د سیمې او په خاص توګه پاکستان باندې څه اثرات چول شي، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د هند او پاکستان څېړونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مهال هند په سفر دی. د راپورونو له مخې د ښاغلي اوباما دا سفر د هند او امریکا ترمنځ د اقتصادي او دوه اړخیزو تعلقاتو په لړ کې ډیر مهم ګڼل کیږي. خدا چې د امریکایي ولسمشر دا سفر د سیمې او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان لپاره څومره مهم دی. په نوي دلی کې د ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د خارجي چارو د څانګې مرستیاله مشره میرمن آرتی تیکو سنگھ په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
"I think the only significant thing that has happened so far is
the fact that هند د اوباما سفر د پاکستان په اړه یوازنی اهمیت دا څرګندیږي چې هغه په خپل وینا کې یو ور بیا په پاکستان ژغ کړی چې ترهګرو ډلو ته د خپل خاورې د کارولو مخه ونیسي. بل دا چې د تیرو څو هفتو نه اوباما پاکستان ته د خپل بیانونو لارې اشاره ورکوي چې د ترهګرو ډلو په اړه خپل سلوک کې بدلون راولي، او د دغو بیانونو بیا موږ دا نتیجه ولیدې چې د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د جماعت داوا مالی سرچینې کنګل کړې دي. اوس په اصل کې آیا پاکستان دا ګام پورته کړی دی او کنه؟ خو په حقیقت کې د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان هم په دې معنا اخیستل کیږي چې د اوباما بیانونو پاکستان د فشار لاندې راوستي دی.
خو په لاهور کې د خارجه او دفاعي چارو کارپو پروفیسور حسن اسکری بیا وایي چې که هم د ولسمشر اوباما دا سفر که یو خوا هند په پاکستان د فشار اچولو لپاره کاروي، خو د په خبره د دې سفر لوی مقصد په مشرقي اسیا او د چین نګیر چاپیره په تګلارو کې د امریکا او هند شریکی دل دی.
په شرقی ایشیا او پیسیفک ایشین هیوادونو کې د امریکا مخ په زیاتیدونکې دلچسپۍ سره په کتو امریکا غواړي چې د چین او سیمې په اړه تګلارو کې هند ځان سره یو ځای کړي. نو د ښاغلي اوباما دا سفر په دې موخه دی چې په سیمه کې د هند ښکېلتیا د خپلو ګټو لپاره وکاروي. نو د دې سفر بنیادي مقصد د سیمې په تناظر کې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول دی. د دې له امله امریکا اوس هند خواته ډیر د نږدې کېدو تیاری کوي.
د آر ٹی ٹی کوسنگ په خبره د سیمې سره سره د دې سفر زیاته برخه د هند او امریکا ترمنځ د اقتصادي، ایټمی، امنیت او دفاعي اړیکو زیاتولو په اړه خبرو اترو ته هم ځانګړې شوې ده.
تاسو د مجید بابر رپورټ اوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ولسمشر اوباما هند ته سفر څومره اهمیت لري او د سره سیمه کې د امنیت او دفاع په اړه د کومو بدلونونو تمه کیږي، په دې موضوع مو د سیاسي او سیمه ایزو چارو د یو کارپو ډاکټر اعجاز خټک سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه توګه شو.
څنګه ښاغلی چې د اوباما د انډیا سفر د اهمیت لري سمبولیکلی او عملي توګه باندې د سپیتا د اول ځل باندې امریکایي ولسمشر راځي، او دا اوس په بوره خو په داسې وایي چې انډیا ته به راځو سره به پاکستان ته به راځو. خو تاسو یاد شي مشرف په زمانه کې چې یا 9/11 شوې کلینټن انڈیا ترا کو پاکستان دا، حالانکہ پاکستان حکومت باندې سینکشن لگولو چې کوئی حکومت دے او دلته مشرف سره یو دې تفصیل هم وي سو خو بیا هم پاکستان ته ملک ترا لګ دا جل امریکي غیر الترایي دې ته نه راځي. آی ته کې دې ذات اهم دا کی دی او ای یو می جو یو کی سافر دا سمبولیکلی دا سفر چې کو انڈیا امریکي په خارجه پالیسی کې انڈیا اهمیت
ډیر زیات مخکې لاړو او پاکستان یو انټرنټ دا راغله. اجازه ښکته د امریکای ولسمشر باراک اوباما هندستان ته دغه سفر با په دغه سیمه باندې او په خاص توګه د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په اړیکو څه اغیز ولري؟
د افغانستان حوالی سره او تروریزم حوالی سره د پاکستان یو خاص اهمیت دی او هغه نه څو کوم سترګي نشي په ډول دی. د خبرې په سره پښتا پاکستان چې کوم یو پالیسی اختیار کړی دا یا اعلان کړی دا اوس وګورو چې عمل کې څه دي. د دې کې امریکایي له طرفه یو سخت سپورټ هم دی او دغه څه دی. د هغه کې چین چې کوم خارجه پالیسی کې موږ یو واضح فرق وینو، مخې به چین یو خواته او سر به اقتصادي خبرې وکړه، اوس افغانستان هوای سره چین ډېر پر اکټیو دا کوي چې هغه حکومت مرستیا کوي او اصله ونیسي ډېر ښه سپورټ اعلان کړی دی او ډېر دعا کړی. نو هغه کې اوس شی دا دی چې پاکستان دا وخله چې افغانستان کې انډیا اثر کم شي، خو امریکي دلته راتلل سره انډیا ته یو بوست ملاو خو اوس دا کتل دی چې د پاکستان به سری افغانستان حوالی سره او انډیا ته به هلته کې په افغانستان کې سلیډر خلکو دا خیال و چې یاره بیا اثر به افغانستان کې کم شي. آیا دې دوری سره به آگے بانے سے اثر کریجی او چین او پاکستان با افغانستان تا کم حوالی سر گوری دا طول خبر ارا کلاو شولین اور اما نامخ شوی او ما دا سال لے چی انڈیا رول بہم پا دے سر تک دے اہم نا کی انڈیا او دا چین تعلقات بانے بہم اثر رائی چی آسن رائی بیلنس کئی انڈیا بانے بدائی اپریشن چین سر مغا تعلقات سمور واری دے خطی حوالی سرم علاقی حوالی سرم امریکی سره خپل مدا تعلقات بر څنګه بیلنس ساتي دا ما دا څنګه دي ټول دي هتي دا ډیپلوماټیک تصویر چې دی کې به کافی فرق راځي دی هرڅه باندې اثر کوي.
دا د پیښو ستې د نړیوال اړیکو د څانګې پروفیسر اجاز خټک تاسو دوی خبره ودلې. د پاکستان پوز د اماړیکو څانګې ایس پی آر لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پوز مشر جنرال لاهل شریف په بیجینګ کې د خپل چینی سیال سره لیدکاته کړې دي او د هغه سره د دوه هیوادونو په دیپای او امنیتی چارو خبرې کړې دي. نور هاله اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې.
د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د چین په دو ورځنی سفر دی. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې راحیل شریف ته د دورې بلنه د چین چارواکو ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به نوموړی د چین د فوزي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کوي. د آی ایس پی آر یو چارواکي د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف به د چین فوزي او سیاسي مشرولۍ سره د امنیت او دفاعي مرستو په چارو هم خبرې کوي. د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف په یو سی وخت د چین په سفر دی چې نوموړي د رواني میاشتې په 14 نیټه د امریکای خارجه وزیر جان کیری سره په جی ایچ کیو کې ملاقات ورسره په 14 نیټه د برتانیې په درې ورځنی سفر لندن ته لاړو. په پاکستان کې کارپوهان د جنرال راحیل شریف پر لپسې دورې او ملاقاتونه مهم بولی او وایي چې ملک نه تر هغه خاتمه لپاره نوموړي یو واضح کړن لار خپل کړی ده. د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي
د دهشتګردي والے معاملات چې دي صرف هغه فوج لاس کې اغشته دي بجای وزیر اعظم نا آرمی چیف سے دے ہر شپ کے ڈیلنگ دے کئی ما پا خیل فلال ٹک روان دی افغانستان سرم تعلقات ٹک شو افغانستان اور پاکستان پرمنس کے تعاونم شو مجھ بے کانی نیٹ ورد خلاف کاروائیو کا غیدہ دی فضل اللہ پا خلاف لگے دی نو دوار ملکو نا کدہ غشان دی او بلسا تعاون کئی او بل مجرمان دوان سر پتائی نا نو سزن بر ٹک شی ما پا خیل دا پالیسی ٹک تا.
دا سیاسی چارو کارپو سلیم احمد دا راحیل شریف دا چین سفر مهم بولی او وائی
دورې چې دا ایکس آرډینری دي او دا د معمول دورې نه دي. که تاسو وګورئ نو کوم طرفونو ته چې دورې روان دي لکه امریکا برتانیا دا ټول هغه امپورټنټ ملکونه دي چې کم زمونږ د دهشتګردۍ او زمونږ د پرابلم چې کوم دي د دې سره په څنګه سره دغه باندې د هغوی ریلیشن شپ جوړېږي.
یاد دی چې جنرال راحیل شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د دوه اونو په دوره امریکې ته هم تللی وو چېرته چې نوموړي د امریکې فوزي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د انډیان خبرېدونکو د هندو ورځپاڼې یو رپورت شایع کړی وایي د ملګرو ملتونو یو ډله به پاکستان ته سفر کوي او دغه هیواد کې به د جمعې د وډلې خلاف د لګیدلې بندیزونو عملي کېدلو جاج اخلي. خو پاکستان ویلي چې دغه ډلې ورتګ د معمول دوره ده. زموږ افکار منور شادر تر دې رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼې دا رپورت لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزارت تایید کړه چې د جماعت داوا ډلې او د هغه د مشر حافظ سید خلاف کوم نوی بندیزونه نه دی لګیدلي. د دې وزارت ویان دی تسنیم اسلام یاد ورځپاڼې ته ویلي حیرانه ده چې دا ډول رپورټونه ولې مخې ته راغلي ځکه چې د جماعت داوا ډلې خلاف خو په دې ورستیو کې کوم نوی بندیزونه نه دی لګیدلي بلکې دا ټول بندیزونه په 2008 کال کې لګول شوی وو. دا رپورت د خپل زرایو په حواله لیکي چې ملګرو ملتونو کې د بندیزونو د تجزیه او سارنې د سانګې دوه کسي سیستم به د روان میاشتې په اخیری هفته کې د کابل او اسلام آباد دوره کوي او هم په روان کال کې به ملګرو ملتونو ته خپل رپورت وړاندې کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم د دې ټیم د ورتګ تصدیق کړي خو ویلي دي چې دا د معمول دوره ده او دې ته کومه خاصه معاینه ویل مناسب نه دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د 13 دسمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نړیوالو پولیسو یعنی انټرپول ته یو وار بیا د جماعت دا وډلې او حافظ سعید خلاف د بندیزونو په اړه خط لیکلی دی. خو د هغې نه څو ورځې پس حافظ سعید په لاهور کې یو جلوس ایستلی و چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دې هکله د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دی هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان باندې یې د خپلو نړیوالو ذمواریو پوره کولو لپاره غږ کړی دی. ورځپاڼه لیکي ښکاري داسې چې که خپلې ذمواری ترسره نه کړي نو په دې مسله کې به پاکستان د لا نور فشار سره مخامخ کیږي، ځکه چې په دې ورستیو کې د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه د منلو وړ نه دي او دا چې د ممبئی ترهګر بریدونو تر شا لاس لرونکي خلک دې عدالت ته وړاندې کړي شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه وری د شمالي وزیرستان مشرانو استادانو او زده کوونکو لمیرلی څخه د منظور شوی اسلامي کالج یونیورسيټي په رضی توګه په بنو میرزایل کالج ته د منتقل کولو خلاف په بنو کې لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي دغه یونیورسيټي په 2003 کال د شمالي وزیرستان لپاره منظور کړل شوی و، خو دوی په خبره په سیمه کې د بدمنۍ او د وسلوالو لخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي د وایس چانسلر اجمل خان تختونی وروستو د دغه یونیورسيټي جوړدل وزندیدل. د شمالي وزستان دغه مشران تور لګوي چې و صوبایي حکومت ته دغه یونیورسيټي اف ار بنو ته منتقل کبي، خو لا هم صوبایي حکومت پر دیړه سند ویلي. نور تفصيل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو.
شمالی وزیرستان مشران او سکولونو کالجونو استادانو شاګردانو او عامو خلکو په شریکه بنو کې د شمالی وزیرستان لپاره منزور شوی اسلامي کالج یونیورسيټي اف ار بنو ته ارزي منتقلې پر ضد لاریون وکړ. دویوې 2003 کال کې دولت شمالی وزیرستان میرعلي کې اسلامي کالج یونیورسيټي منزوري ورکړې چې ټول کاغذات یې موجود دي، خو د خرابو حالاتو او وایس چانسلر اجمل خان اغوانه پس دغه وزنډېده چې د دوی په وینا نن دغه یونیورسيټي فاربنو میرزایل کالج ته ارزي بنیاد باندې منتقلېدو هڅې روانې دي. دوی اوې دغه یونیورسيټي لپاره شپږ سوه کنال ځمکه په کار وه چې میرعلي کې یې ورته زر کنال ځمکه وړیا ورکړې. د احتجاج پر مهال ملک نثار علي اوې نن د دوی ماشومانو راتلون کې تیاره تاوړي.
د شمالي وزیرستان د اطمینان کوم زیو ټیمو تعلق دا نن احتجاجي مظاهره راستلې ده. صوبایي حکومت وفاقی حکومت امیر سره د لاغ زیو تعین کو پکیم دی باندې حکومت سروې کړی دو منځریا را کړی دو که ارزی به وکه مستقل وي پخپر دی باندې د یونیورسيټي ولا کله جوړ شي.
ملګل ساله جانوي پولیټیکل انتظامیا دې د دې سخت نوټس واخلي.
میر د یوتا استړیا وینا کچېره میر دې خبره ته مجبور کړی استړیا ته مجبور کړی کې دای شي ډېر ډېر نقصان ورنه جوړ شي.
رسول غلام وای کم حق چې دوی ته ورکړې شوی هغه کې دې ورنه لاس نه وهي.
د سناتتر نامیش کا بیل په مختلف شکې چې قرباني ورکوي د میر بچون تباشول د میر د بچون تعلیم تباشو نو میر د گورنر تا او وزیر الله تا او وزیر اعظم تا د درخواست کی چې د میر بچون د میر مستقبل دا مزید نه تبا کوي او د میر هغه حق چې میر هغه د پوره شوا او مخصوص شوا او هغه باندې تنر متکل کوي.
مظاهره کوونکو دا هم وې دغه یونیورسيټي منځوري ټول کاغذات موجود دي او سروې هم شوې ده چې میر علي ډیگری کالج سره ورته ځمکه هم مختص شوې. دوی اوې پارزي بنیاد باندې میرانشاه او میر علي کالجونو کې ورسره ځای موجود دي چې هلته یې شروع کولې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشالې ډیو خبرونه اوري او اوریدونکو ستاسو لپاره پرستنی مای کی هم یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې تاسو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم باورئ. د دې ترڅنګ نور هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو، خو وخت شوه دی 12 بجې او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډي څور
ستړي مشه د یو مهم خبرونه پوز وای د وزیرستان په د تخیر سیمه کې د وستوالو په پټنځینو په تازه بمباری کې 15 وستوال وجلی دي خو د خپلواک سرچینو نه د فوز د ادعاو سپیناوي نه ده شوی د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف چین ته د خپل دوردنی سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي د پاکستان د فوز د عامه اړیکو د سانګي یا ایس پی آر د راپور تر مخه د چین پوځي قیادت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان سره د مرستو باور ورکړی دی د مصر د حکومت مخالف مظاهره چانو پرون د پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتي وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو تر مخه لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي په پورنون خطو کې چې په مصر کې د خلکو د پاسون د سلورمې کلیزې سره په یو وخت کې پیښیږي لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي د یونان د سخت دریځې کیڼ اړخي ګوند سریزا مشر په پرونی عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه اوښتی دی په 2008 کال کې په یورو زون کې په شاملو هیوادونو کې له اقتصادي کړکېچ وروسته په یونان کې د بیکارۍ کچه په سلو کې شاوخوا 25 ته لوړه شوه او اقتصادي سخت زیانمن شو او د یوکرین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکټي بریدونو وروسته چې 1.5 کسان یې ووژل پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه ولسمشر پیترو پوروشنکو دا برید چې همدار د 90 زیات کسان پکې ټپیان شو د بشریت پر ضد جرم بللې او ویلي دي یوکرین په مینسک کې د سپتمبر میاشتې د سولې تړون ته ژمن دی
خبرو مل مشال ډیو ورزل شي شین بنیر وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چنده پاکستان زونو ریسپوند په خپل ادارو کې څرګی سیر اب اکرم خان ته وکړي
جنگ ریسپوند خپل ادارې کې دي کې د هفته او د اتوار د شپې د ملک کم از کم 80% علاقې په تیارې کې ډوبوه او د دې سبب په اړه ویل کېږي چې په کامی ګریډ سټیشن کې فنی خرابې و ادارې وايي د اوبو د بجلی وفاقي وزیر په وینا چې د تخریب کاري له وجې د بجلی نظام متاثر شو خو د ادارې په وینا چې په هنګامي حالاتو کې د متبادل سریې بندوبست کول د حکومت ذمہواری ده او د حکومت دا اصول سګنشي منلې ځکه چې په 8 جنوري او 13 میاشتې کې هم داسې پیښه مخې ته راغلې و ادارې لیکي د بجلی په بحران قابو موندل د موجوده حکومت هم به ترجیح او د لپاره د موثر اقدامات او چتبولو اعلانونه هم کړی وو نو سوال دا دی چې ولې د حکومت د کوششونو سمزبته نتیجه رونه وته ادارې زیاتوي د بجلی د بریک ډاون د پیخه په واضح توګه د اهلیت د کمی معاملې ښکاری د بجلی د اغلا مکمل خاتمه د ګیس کمی ختمول او د بجلی مسله داسې معاملې دي چې پدې کې سمجبوري نشته بلکې د لپاره صرف اهلیت پکار دی هم په دې موضوع ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د بجلی د فرهمه نظام خجوړول لپاره جو ورکړي ځکه چې داسې خبرې کیږي چې موجوده ترانسمیشن لاینونه زیات بوج نشي برداشت کولی ادارې وایي چې که اوړي موسم راشي نو په دې مسله کې به اضافه کیږي وایي چې حکومت په دې مسله قابو موندل لپاره منصوبه بندي شروع کړي او که په دې مسله قابو نه موندل شو نو د بجلی د یو دم بندېدو دا مسله به وي او حکومت لپاره په مسلو کې اضافه هم کیږي مشکو رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغان مهاجرینو واپسې په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نوټس خسته دي او ویلي دي چې افغان مهاجرین زمونږ ورونه دي او دوی کې څوک واپس تلل غواړي نو دغې په لار کې به هیڅ مشکلات نه وي ادارې وایي افغان کډوال دیش کله مخکې پاکستان ته راغلي وو او هغه وخت د دوی کفالت امریکایي او نور مغربي ملکونو کولو خو چې کله د طالبانو حکومت ختم شو نو دا کفالت اچانک بند شو او اوس دوی د پاکستان وسایل استعمالوي ادارې مخکې لیکي افغانستان کې درې ځل ټول ټاکنې کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې هلته امن پر ځای دی ادارې وایي د ملګرو ملتونو د اصول مطابق یو مهاجر په زبردستۍ خپل ملک ته نشي لیږل کېدی خو د ملګرو ملتونو د اصول خپل د نظر سانې تکاسه کوي ځکه چې یو ملک امن پزې شي نو آیا بیا به هم یو تن مهاجر وي ادارې ساتوي د افغان کډوالو واپسی به افغانستان کې امن او امان ته نور هم تقویت ورکړي ځکه چې دوی واپس شي نو هلته به امن او امان آغاز وشي او دوی به د افغانستان په معیشت کې هم مثبت کردار ولوبوي ادارې اخیری کلی کې موجوده حالاتو په تناظر کې ضرورت د داسې پالیسي دی چې کوم افغان کډوال د کیمپونو نه بهر اوسيږي او کوم غیر قانوني حل زلو کې مصروف دي باید چې دغې خلاف کاروایو کړی شي ځکه چې دوی هم داسې هلې ځلې د دوړ ملکونو د اولسونو ترمنس اختلافات جوړوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګلف نیوز ورسپانه لیکي په 13 کې په پاکستان کې د پېټرولو بحران او د دې بحران ذمہوارو وزیرانو او نورو اعلی چارواکو ته د سزا نه ورکولو سره به ضرور په دې هیواد کې د جمهوریت پړه خطرناکې پښتنې راپورته کیږي او دا په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د خیری پوځي حکمران پرویز مشرف له حکومت د جدا کېدو یوازې څه باندې 15 کاله کېږي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکي زوړ جمهوری هیواد پاکستان کولای شي چې د افغانستان له جمهوری نظامه زده کړه وکړي. د دواړو مقالو غټه کې په دې رپورټ کې ورو گلف نیوز ورسپانه لیکي اوس په پاکستان کې د یو بل بحران د راتلو هم امکانات دي. هغه دا چې د بجلی پیدا کول لپاره د استعمالیدونکو پر نس آیل د کمیدو رپورټونه مخې ته راځي، او کچري داسې وشي نو له دې سره به د بجلی د پیدا کولو صلاحیت لا پسې خراب شي. لوړاندې په یو شمیر سیمو کې هر ورځ تر 15 غنټو پورې بجلی نه وي. په مقاله کې راغلي د پېټرولو له بحران سره د تړلو وزیرانو احتساب نه کول د دې هیواد د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دی وزیر اعظم نواز شریف ته دوه کارونو ډیر تاوان ورسوو. لومړی دا چې نواز شریف د قومي امنیت په اړه د یوې کوټلې تګلارې پر اوړو کې ناکامه شو، او له وسلوالو سره یې د مفاهمت کولو لار خپل کړه، او د دوران وسلوال لا پسې منظم او پیاوړی شو. او دا رنګ په پېښور ښار کې د څه باندې 140 د سکول زده کوونکو په وجنې سره یې خپل زور وښود. په عین حال کې نواز شریف او د هغه حکومتي ملګري په هیواد دننه د اقتصادي چیلنجونو په سمه توګه مخه نیولو کې هم ناکامه شوي، او په تېره اونۍ کې د تیلو بحران دغه ناکامي په ډاګه کړه. بلخو د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتیجو پر سر بحران ختم شو، او یو داسې ګډ حکومت رامنځته شو کوم چې د شمالي ولایتونو خلکو غوښتو. خو د مقاله لیکونکي په خبره د رپورټونو له مخې اشرف غنی د کابینې د غړو لپاره سخت میرټ مقرر کړی، او داسې کسان کابینه کې اخلي چې پوهه لري او ماضي پاکوي. د لیکوال په خبره افغان ولسمشر غواړي چې هغه کسان د کابینې غړي جوړ نشي کوم چې په تیر وختونو کې جنگ سالاران وو او بیا وروسته حکومتي وزیران جوړ شو. خو اشرف غنی د دې خبرې باور نشي ورکولی چې د کوم کسان د کابینې لپاره نومولي دي هغه به له پارلمانه د اعتماد ووټ واخلي. که څه هم اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله له اشرف غنی سره په یوه لار روان دی، خو د عبدالله لپاره به ډېره ګرانه وي چې هغه ډلې له پامه وغورځوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې له ده سره مرسته کړې وه. په مقاله کې راغلي دي که څه هم په پاکستان کې جمهوریت نوی نه دی، خو بیا هم کولای شي چې له افغانستانه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د کابینې لپاره نومول شوی هر کاندید به د ولسی جرګې له غړو څخه د اعتماد ووټ پر دی اخلي چې هغوی ته به خپلې منصوبې وړاندې کوي، او دارنګ د هغوی د پوښتنو ځوابونه به وایي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر د حکومت مخالفو مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په سرخار قاهره او نورو ښارونو کې نښتي وکړې چې په نتیجه کې یې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
چارواکي وایي ډیری مرګ ژوبله د قاهره په مترینومې ناحیه کې چې د اسلام پالو اکثر مرکزونه پکې دي پیښه شوه. په دې ځای کې پولیسو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز او یو ډول خاصو مرمیو کار واخیست. پرونی مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د اسلام پالو ائتلاف خلک اعتراضونو ته راوبلل. مظاهره چیان د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی د اخوان المسلمین پلویان دي چې د امنیتي چارواکو په وینا پور غورځونکو بمونو او راکټونو سنبال دي. د قاهره په مرکزی برخه کې بیا د حکومت پلویانو له مظاهره چانو سره نښتې وکړې. قاهره چې 13 میلیونه اوسیدونکو لري پرون د یوې دښتې په څیر ښکارېده. اکثر خلک په نښتو کې د ګیر پاتې کېدو له ویرې په خپلو کورونو کې پاتې شول، خو په واټونو کې یوازې مظاهره چان لیدل کېدل او امبولانسونه چې زخمیان یې لېږدول. پولیسو د قاهره د تحریر چوک په ګډون د اکثرو لویو ښارونو مرکزی چوکونه بند کړي وو. په مصر کې روان تشدد د عربي هیوادونو د هغو پاتسونونو دوام دی چې څلور کاله مخکې پیل شول. په داسې حال کې چې ټاکل شوی مصر پر روانه مارچ میاشت کې د مرستندویو هیوادونو د مهم کنفرانس کوربه وي، دا نارامۍ که څه هم محدودې او خورې وری دي، خو ښایي د مصر په اړه تصور زیانمن کړي. همدارس څارونکي وایي دا به هغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ورسره مخامخ دی. ولسمشر السیسی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې ښکیل شوی، د مصر د اقتصادي رغونې هڅه کوي او د کنفرانس ته خورا زیات هیله مند دی. د السیسی حکومت د هغو لیبرال ډلو له مخالفت سره هم مخامخ دی چې د 2011 کال په پاتسون کې مهمه ونډه درلوده، خو دې دواړو اړخونو په خپلو کې د بې اعتمادۍ د له منځه وړلو او د خپل ځواک د یو موټی کولو هیڅ راز نښې نښانې نه دي څرګندې کړي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د لکی مروت د پولیسو محکمې خبرداري ورکړې چې د سیمې یو نیم سل سکولونو چاردیواری نشته او تر هغه کولې شي چې په نخې کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د سکولونو تحفظ یقیني کړي. نور تفصیل سلا مسعود راکوي.
د لکی مروت پولیس فور ضلع مشر اسماعیل کاډک د وایوند له طرفه مشال ریډیو ته په یو رال ژلي برېښنایي لیک شې. د پولیس فور ضلع مشر د پښتونخوا حکومت د محکمه تعلیمات سیکرټری پام دغی طرف ته راګرځولای دی چې د لکی مروت په سیمه کې یو سل پنځوس داسې سکولونه موجود دي چې کوم چاردیواری نه لري. خطره کې دای شي چې د چاردیوارۍ د نشت په وجه دغه سکولونه هم د پېښور می پبلک سکول غونډه پښه سره مخمخ شي یا په دغه واجه د دغه سکولونو په امارتونو کې چاو د دونکو مواد کې شولای شي. په لیک شه دغه واځه کړی شوی دا چې په دغه رنګ لا توکشه د ځایي انتظامیه د پاره دا ګرانا دا چې د سکولونو د شپې ورځې حفاظت د طالبانو د ژوند ژغورنه او د دوی د تعلیم سلسله جاری ساتلو بندوبست وکړي. د لیک په اخر شه د پولیس مشر د پښتونخوا حکومت توجه دغی طرف ته راړولې ده چې د دغو سکولونو د چاردیوارۍ جوړولې دپاره د بیړوندي اقدامات وکړي. کله مې چې د لکی مروت پولیس فورس وایوند شاید امید سره تماس ونیو هغه د رالېږلي برېښنایي لیک د پخلي سره په دا رنګ وژغېده. پداغا اولی سره د لکی مروت اوسیدونکو ها اندیشمن دي چې هسه نه د دوی بچون ها د خطرناکو پیشو سره مخمخ شي. د سیمې یو سیاسي سماجی کارکون لیاقت علی سیام ویایي لیاقت علی سیام دا ہاں وویل چې دا یو ځای د ځایي انتظامیه غوښتنه نه ده. د لکی مروت ټولو اوسیدونکي د دغې غوښتنې حمایت او تایید کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو لس رکنی ډله چې مشري یې لیفټیننټ جنرال شفیق فاضلی کوي د پاکستان په سفر ده او د خپلې دورې پر مهال یاد شوی پلاوی به د پاکستان له اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د محمود الله په دې رپورټ کې.
د افغانستان بارډر پولیسو لس رکنی ډله چې مشري لیفټیننټ جنرال شفیق فاضلی کوي د پاکستان په 15 ورځنی سفر ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغان پلاوی به د خپل پاکستان سفر پر مهال د یاد شوي ملک اعلی فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دواړو ملکونو د پولو سکیورټی په چارو خبرې اترې کوي. خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې د افغانستان د ډلې دا دوره د پېښور کور کمانډر او د جنوبي کمانډ کمانډر د افغانستان د دورو تسلسل دی. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د دواړو ملکونو اعلی فوجي چارواکي پر لپسې د یو بل د ملک دورې کوي. د یاد شوی پېښې وروسته د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر دو ځل د کابل سفر کړی وو. د ترڅنګ د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساف کمانډر جنرال جان کیمبل هم د پاکستان دوره کړې وه. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد فوزی چارواکو د دې دورو په حق لوایي
تبدیلی خو د پاکستان پالیسو کې راغلی دی او د ظاهریږي چې کوم تریخوالی او کوم یو بل باندې الزامات او یو خلیج او د دواړو تعلقاتو ترمنځ هغه اشرف غنی صاحب د حکومت سنبالول نه پس او خصوصا دا چې پېښور کې کومه پېښه شوې ده هغې نه پس یو ډېر نږدې رشته زما په خیال باندې قایمېدو یو امید شته دی.
خبریال او سیمه ایزو چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې د دواړو ملکونو دا کوشش دی چې د پولې دواړو غاړو ته د وسلوالو تګ راتګ مخنیوی وکړي.
افغانستان اوسنی چې کوم پلاوی پاکستان ته راغلی دی، د دې مهمه موضوع هم دا ده چې څرنګه دوی دا تګ راتګ د دغه وسلوالو د دې مخه ونیسي. او بل مهمه خبره دا هم ده چې دوی دا فیصله کړې ده چې که یو غاړې ته آپریشن کېږي نو بل غاړې به داسې امنیتي ګامونه اخلي چې د دې ځای نه وسلوال هغه هېواد ته داخل نه شي. دویمه مهمه فیصله دا ده چې کوم هغه د رابطې مراکزو پاکستان افغانستان اوس فیصله کړې چې هغه یو په تورخم باندې بل په سپین بولدک کې د کندهار دغه بیا رانځي. اوس داسې ښکاري چې د دوی اعتماد بحال شوی دی.
یاد دی چې د پاکستان د جنوبی کمانډ کمانډر لیفټننټ جنرال ناصر خان جنجوا د رواني میاشتې په 28 نیټه او د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال هدایت الرحمن په 19 نیټه د افغانستان دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ته احمد الله رپورټ اوریدو. اوس یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د پاکستان حکومت د هغه اعلان چې ویل شوی وو باید هر سکول دی 14 فوټ او چت او په دروازو کې دی وسلوال چوکیدار ولاړ وي. غیر سرکاري سکولونو خو تر څه حده پورې دغه منلی دی او دغه رنګ خپل امنیت یې ټینګ کړی دی، خو سرکاري سکولونو ته دغه سهولت یا سیکورټي نه دی ورکړل شوی. په مومندو، باجوړ او شوکدر کې په لسګونو داسې سکولونه هم شته چې وسلوالو لنګولي وو او لا هم لنګ دي، خو دغه سکولونو ته هیڅ قسمه امنیت نه دی ورکړل شوی. تفصیل له شانواز ترکزی په دې رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا صوبې د حکومت هغه اعلان چې د هر سکول سلور اړخیزه دیوال باید 14 فوټ اوچت کړی شي او په دروازه کې دی وسلوال چوکیدار ناست وي. غیر سرکاري سکولونه خو منلې، ولې سرکاري سکولونه لا هم د دغه سهولت یا د حفاظتي ګام څخه محروم دي؟ په محمود ایجنسی کې 125، په باجوړ ایجنسی کې 100 او په شوقدر کې 10 سکولونه داسې هم دي چې وسلوالو الوزولي او زیاتره پکې لا هم اړنګ پراته دي. نو په داسې حال کې د حکومت سزیمواری جوړیږي. سید نادر شاه بچا چې د شوقدر یو ځای خبريال دی وای
داسې سکولونه هم شته پیښو چې په هغه کې ماشومان صرف په میدان باندې ناست دي، په تش میدان باندې، او د هغې لپاره هیڅ قسمه چاردیواري نشته دی. نو که حکومت دا قسمه اعلانات کوي نو اول خود یې خپله داسې یو عملي قدم اوچت کړي چې دې ته داسې پنډ مخصوص پنډ وباسي چې صرف او صرف د دوی نه دا چاردیواري خوراته وکړي کنه.
او وروسته ګورنمنټ پرایمري سکول ارنډا شوقدر ته ورغلم چې نه خو سلور اړخیزه دیوالو نشته او نه سرکاري چوکیدار مقرر دی. دوه استادان او شپېته ماشومان په دوه کوټو کې ناست وي او د سرک په جوړ سکول کې زده کړې کوي. د دغه سکول مشر استاد سره مې خبرې وکړې.
معلوم مختار احمد دی، دغه خو بنیادی سہولتونه نشته. موږ خپل محکمه درخواستونه ورکړي، اغه لکه چار دیواری جی نشته، ته پولیس ولهم دغه مغه ورکړي که سکیورټي اور سم ورکړي، اغه وستا تنظیم بوش ان شاء الله د هفته سره ورځ نه چوکیداري نشته دي.
نو حکومت د خپل سکولونو د سکیورټي ذمہواری ولې نه پوره کوي؟ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیمي سټانډینګ کمیټي چیرمن عارف احمد زین هم دغه پختنه وکړه.
ډیرو کسانو ته مونږ ویلمو چې کوم سکولونو کې دیوا چار دیواری نشته، نه بس چار دیواری پورته کیا به اوچته کی. دا غیر چار دیواری بندوبست ان شاء الله کې دوه ورځې زر مونږ خو لکه الګډیو پروګرام شروع کړو تعمیري سکول ته 70 فنډ سي کوم دی مونږ په چار دیواری باندې پرنسپلانو ته یې اور کړو چې چار دیواری باندې راوړي.
حکومت د غیر سرکاري سکول انتظامیه د حکومت په اعلان عمل نه کوي، نو ور سره به څه عمل کول شي او یا نه؟ عارف احمد زئی وای
سکول ګلاول نو مخکې تا سره ان او سی نی نو هغه پور سکول هغه نشي ګلاول او ان او سی لپاره دار چې هغه ویزیت کوي او هغه به خپل چې کوم اقدامات د حکومت د طرفه ذکر شوی دي رومبه باغه چې کی چې هغه موجود دي ان او سی به ورکړي کیږي.
په شو قدر کې د دیوالونو جوړونې مستریان یا ګلکاران لګیا دي او د سکولونو دیوالونو چتوي او د زیاتره سکولونو مخې ته وسلوال چوکیداران هم ناست وي، خو سرکاري سکولونو کې دغه څه قسمه ګامونه ډیر کم په نظر راځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تاسو د شنواز ترزی ریپورت اوریدو. په کابلی سیمه کورم اجنسی کې د مناتو سیمو خلک وایي چې دوی د صحت په څنګه کې اسانتیاوی نه لري. د ځایي خلکو په وینا په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري هسپتال دی په هغه کې ډاکټران نشته. نور تفصیل د ترکورزی په ریپورت کې.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د مناتو سیمې خلک وایي چې دوی د صحت په څانګه کې اسانتیاوې نه لري. د ځایي خلکو په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري هسپتال دی په هغې کې ډاکټر نشته. حاجي قیمت خان په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي په دې هسپتال کې یو ډاکټر وو خو هغه یوه هفته کېږي چې بدل شوی دی او بل ورته لا نه دی راغلی. سادی تحصیل شاوخوا دیرش کلومیٹر لری مناتو سیما د منځنی کورم ایجنسی د زوی مش په حدودو کې راځي. په دې علاقه کې د منتوال قبیلې شاوخوا درې سو کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی غزنی ګول مشال لوډیو ته وویل چې دوی د سرکاري روغتون په ځای خپل علاج په غیر سرکاري ډاکټرانو کوي او د هغه لپاره هم لرې پرتو سیمو ته وتګ مجبور دي. ده وویل حکومت دې زر تر زره د صحت اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې په سیمه کې ساړه د زیاتېدو سره ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. ایجنسی سرجن ڈاکٹر موین بیگم مشال لوډیو ته ویل چې د بحثه کوي چې د سیمې خلکو لپاره د صحت اسانتیاوي برابرې کړي.
کومي بیماری دي د خو سیزنل دي دا به ان شاء الله کور شي کنه. خدا استاد کومه سینې خراب خو بیا مې یو کاسټ ډسپنسر یا ټیکنیشن چې مستور کې پکار دی کنه چې هغه نوی نو بیا خو کار نه چلیږي کنه. ان شاء الله رب چې نت سب سره اوس سم زموږ میټینګ دغه سره به ملوي ګم کنه. نو ته به سپیشل ریکوست وکړو چې دې ته لږ زیات توجه ورکړي کنه.
د کور مې د خلکو د وینا سره سم د سیمې په زیاتره هسپتالونو کې د ډاکټرانو شمیر د نش برابر دی. تاریخ ورغځه مشال رادیو پیښور.
تاسیر تاریخ روزی ریپورت هوری دو زو کراچی تا لکراچی دا پاکستان نور و خارون و افغانستان تا دا مالولون کوگارو دیره دریوران دا کبایلی سیمو پا تیر بیا دا خبر ایجنسی سر تعلق لری پا دا غا دروانو که یوش میرداسی خلق اهم شتا چه نه یوازی خپل گاڑی چلوی بلکه شایری لولی و شایری لیکی پا کراچی که سپر کریمی تا دا غا شایران و دریورانو سر خبری کردی او دا ریپورت را لگلی.
فیدا محمد مخلص یو لدغو ترانسپورترانو څخه دی. هغه وایي د عمر زیاته برخه یې په ډرایورۍ کې تیر کړې ده او د شاعرۍ دوه کتابونه یې هم چاپ دي.
مونږ د خلک سي ادب ته ډېر رمایله شوی نظر سوی کنه. دغه خاورې تل ادبي خلک زیږولې دي. بل دغو د شعرونه مونږ د خلک ډېر په مثالونو کې استعمالوي په دشمنو کې استعمالوي. نو د خلک ته دغو د اشعارو نه استفاده کوي. په باندې ډرایورۍ مې ډېره کړې شل پنځه کاله.
فدا محمد مخلص زیاتوی څه موده مخکې بعد دوی سره په گاډو کې سیتار باجا او د موسیقۍ نور آلات هم وو او په کوم هوټل کې به چې د شپې تیرولو لپاره ودرېدل نو هلته موجود ډرایوران به راټول شو او د موسیقۍ بنډار به یې جوړ کړو. خو په دغو گاډو د حملو وروسته اوس زیاتره ډرایوران د ځان سره د موسیقۍ آلات نه ګرځوي. هغه وایي د ډرایورانو شاعرانو زیاتره شاعري د مسافرۍ په موضوعاتو وي.
ډېره شاعري د سفر په دوران کې کړم دو چې سړه سړه مسافرۍ تاوده تاوده مسافر د خپل ځان نه خبر و ده د مسافر په دا باندې ما یو غزل لیکلی کنه ټوله کسي د مسافر راوستلی دو.
د خیبر ایجنسۍ د زخه خیلو د سیمې عبدالغفور غفور هم د ډېرې مودې راهسې ډرایوري کوي. هغه وایي د کلي په حجرو کې د موسیقۍ محفلونو او بیا د کراچۍ نه تر باګراما اوږدو مزلونو او سفرونو یې په مزاج باندې شاعرانه څپې شیندلې دي. عبدالغفور غفور وایي زیات ژوند یې د لارې په اوږدو کې تیر کړی خو چې کله په کراچۍ کې خپلې ډیرې ته راشي نو دلته هم شاعرانه بنډارونه جوړوي چې نور ادب ذوقه ډرایوران پکې په ډېره مینه ګډون کوي.
آشنا کتر سورا سر ظلم او جفا کړی والا چې زه مجبور یم منم چیز مجرم یم ستا د مینې په دنیا کې والا چیز مجبور یم دستا د مخلم بو می بدل سوی لکس کور دے دارنگ می زکتور دے.
تا تاسو د پښتنو ډریورانو شاعرانو خبرې اوریدلې. او اوس زو افغانستان ته د کابل د خرابات کوڅه چې پکې نه یوازې لوی لوی هنرمندان وو بلکې په دغه کوڅه کې یو شمېر هنرمندانو کلاسیکي موسیقي زده کړې هم کړې وي. تفصیل د نجیب امیر په دې رپورت کې.
من جان خراباتم من جان خراباتم
د کابل خار د خرابات کوڅه یو وخت د کلاسیکی موسیقي لپاره مشهور و او د خپل وخت مهم استادانو پکې نه وازې خپل هنري هڅې پر مخ وړلې بلکې نو سندرغاړو او د موسیقي زده کوونکو ته هم د زده کړو لاره برابر کړې و. دا کوڅه اوس هم شته. د موسیقۍ په میدان کې را ټوکېدلې نوې ګلان دلته خپلې وږمې او د موسیقۍ ترانې خوروي. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې او د دې ځای ځانګړې موسیقي هم.
سر سره کې پل بودی ملا محمد جان، دوغن چه گل بودی ملا محمد جان، نمو کابل بودی ملا محمد جان.
په کابل کې میشت سندرغاړی بریالی ولی وای اوس د خرابات د موسیقي انداز بدل شوی.
خو موسیقي هغه موسیقي اوس نشته. دوی ولې چې دوی هم لکه هغه انانوي او موسیقي و د خرابات د کوسي هغه موسیقي دوی په غربي موسیقي بدله کړې ده زیات تقریبا نوي فیصده. او بیا هم پکې استادان شته، یو څه ناسه پکې شته، خو د دوی استادان هم ډېر بهر لاړل. لکه په دې کې استاد اشرم لاړه، استاد محمد عمر خدای دې بخښي مونږ شو، استاد محمد عمر د رباب هغه سنس پاتې دی تر اوسه هم، د هغې شاګردان د هغه سنس مخکې وړي.
په لندن کې میشته پښتو ژبې نامتو هنرمند استاد صادق فطرت ناشناس وای سو سوه کاله پخوا د هغه مهال د یو افغان واکمن په بلنه له هند سو تنه موسیقاران کابل ته راغلل او دلته یې استوګنه پیل کړه. دوی چې په کومه کوڅه کې اوسېدل وروسته دغه کوڅه د خرابات په نامه یاده شوه او دوی چې به کومه موسیقي غږوله هغې ته به یې د خرابات موسیقي ویل. استاد ناشناس زیتوی
نو دلته هغه کورنی وی تقریبا څلور یا پنځه کورنی چې په هغه کې هغه مشهور کسان چې پاتسول یو استاد قاسم او د اولاد او یو د استاد غلام حسین وو. استاد غلام حسین وو چې دا استاد سراهنګ زوی دی چې هغه سرتاج موسیقي ورته وای. نو استاد غلام حسین او استاد ماد حسین سراهنګ هغه څنګه بیا مثلا شهیدا هم وو په دغه چې د خراباتو کې شامل وو، دغه رحیم بخش او د اولاد دا هم و.
دا خرابات د کوسی سره تعلق لرونکو هنرمندانو لکه استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد عمر، استاد شیدا او نورو یو وخت په کابل کې په دربار، رادیو او ټلویزیون کې راج کړي. او د استاد ناشناس په وینا د امان الله خان په زمانه کې د دوی فن د اوروج په حال کې وو. خو اوس یادونه افسانه ښکاري، که څه هم د اغا خان د خیریه ادارې لخوا د نورو کلتوري کارونو ترڅنګ د خرابات د کوسی د بیا رغونې هڅه هم شوې ده. خود دې کوسی ځانګړې توپ مخ په ختمې دودې بریالي ولی
مقصد یو کار شوی دی چې هغه کوڅه دل خاطر چې د نقشې لاندې وایي خراب شي، د آبادی حکومت د آبادی حق دوی ته نه ورکو. بیا خان دا کار بند کوي چې دل خاطر چې دا زموږ یو تاریخي کوڅه ده. خو هغه کوڅه یې پوخ کړی، یوازې کوڅه یې پوخ کړی او د هغې سره سره د آغا خان یو هنري ګروپ چې د هغې مجتمع دی، د رباب، تمبور، دل ربا، تبلا، ډولیان، هماغه محلي موسیقي د افغانستان یا د خرابات د کوڅې یو نمایندګي هم جوړه کړې ده چې څو هنرمندان ته تنخواه ورکړي، هغوی شاګردان روزي.
په کابل کې میشت افغان سندرغاړي وایي د خرابات په کوڅه کې اوس هم د ښې موسیقي غږونکي موجود دي او د ډیرو سندرغاړو سره موسیقي غږونکي د همدې کوڅې سره تعلق لري. خو دوی اوس په نورو افغاني هنرمندانو کې ګډ شوي او هغه پخوانی تشخص نه دی پاتې.
Yeah.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شد.